سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې اوس مهال د ازادي رادیو خبرونه څلور وش ساته دوام کوي د سهار لښ په ګو د مخام تر شپګو په لندو څو په 1915 مترو د مخام لښ په ګو د سهار تر شپګو په منځني څه په 2:09 تاسې د ازادي رادیو خبرونه ریدل شي خبرونه په خبرونو پیلو پداسال کې چې اړه غونډه وی هوادونه په جبري ډول د بیا اسناد او افغانانو اخراج روان دي د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر کال کې اواز له ایران څخه باندې 8000 افغان کډوال په خپل خوخ افغانستان ته ستنه شوې دي د دغه وزارت وایانت عبدالمطلب حقانی پروندوشنبه ویلي له کوربه هوادونو غوړي چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي پاروستیو کې اړه غونډه وی هوادونه په ځنګړي ډول له پاکستان د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دي لیرانه هم پاروستیو کې د افغانانو ډلیز اخراج زیات شوی دی د ایران برنه خبر ایجنس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع په وینا د جدي پراتم راپور کړی و چې د ایران پوزیانو په یو میاشت کې شپېته زرو اته سو اتیا بیا اسناد افغانان نیولې او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته یې سپارلې دي د پاکستان یو چرنیز بنسټ وایي په تیر 2023 کال کې د وړم کار پرتله په پاکستان کې حمله په وساري ډول په 1.5% زیات وی او د حمله په تړاو د مړینو اندازه 1.8 او د ټپي کېدو اندازه 2.5 زیات شوی و د غشمیري خپلواک سرچینو تایید کړی نه دی د پاکستان د شخړو او امنیتي څیړنو مرکز پروند شنبه د غشمیرو لخبرولو سره ویلي په پاکستان کې تیر میلادي کال شیخ شنبه وروسته ورځو د شپږ سو 15 حملو کبله 918 کسان وژل شوي او 1350 کسان ټپین شوي دي هلته چې د دې مرکز په وینا په 2022 کال کې په 380 حملو کې 1509 کسان وژل شوي او 816 کسان ټپین شوي وو دا په تیرو څو باندې 15 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خنړی کال ګڼل شوی دی روس له هغه چې څه کم 2.5 کال مخکې طالبانو پر افغانستان وال کټینګ کړ په پاکستان کې خنړی حملې زیات شوي دي پاکستان وخت نه وخت په دغه حمله کې هغه وسلوال داخل بولی چې په وینا د افغانستان له خوري په استفادې په پاکستان کې حمله تنظیموي هغه تور شه د طالبانو حکومت نه مني نن سهار وختي نه معلوم وسلوالو د خبر پښتونخوا په مریلي کې شپږڅنه سلمانیان یا نیان په دز وژل دي د سیمه په د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کېده د پولیسو یو محلي چارواکي جمال خان دغه پیښه چې تایید کړی د ولیدې چې چای مسؤلیت نه دی منلې دغه پیښه محلي اوسیدونکو ته ټکا ور کړې وای د غنیانو په ویلا بیلو سلمانیو کې کار کاوه او په جاپان کې د روسي زلزلو په نتیجه کې د مرشو شمیر لکټر لګا ته څلوخ کسانو ته زیات شوی دی په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د نومونه خود له په شرط د فرانسې خبري ایجنسی تندن سشنبه ویلي په دغه ساحه کې د مرینو شمیر اته څلوخ ته لوړ شوی دی د زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لویدیزي ولړزوه په زورګونه ودانۍ موټرونه او کښتۍ زیانمن شوی دي د جاپان چارواکو نن سشنبه هم له خلکو وغوښتل چې د نورو سخت زلزلو د خطر له کبله خپل کورونه د باندې وی روز له هغه چې پرونه د رختر په کچه و شاریه شپږ درجه زلزلې د جاپان ځینی برخه ولړزولي له هم د زلزلې ټکانونه په ایشیکاوا کې او ورته سیر مسیمو کې روان دي تر زلزلې وروسته د تسونامي طوفان دراوتلو خبرداري هم ورکړل شوې ده تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي ولاندې په خبرونه کې را سره واوري چې تمدا د طالبانو د حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ باندې او پلاوی پاکستان ته لاړ شي دا چې د دغه پلاوی د تک هدف څه ده او د کومو مسایلو پر سر د خبرو لپاره دوی پاکستان ته سفر کوي او سره په دې پلاوی کې نور څوګوي ولاندې درته په خبرونه کې وایو په دې اړه به هم را سره راپور واوري چې په غزنی کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي قبر په بد وضعیت کې ده د دا چې خان قرباغه څوک و څومره سندرو سره تاسو بلد یاست او همدارنګه دا چې ولې اوس یې قبر په بد وضعیت کې دی په دې اړه درته وړاندې لسیمې جزئیات لرو. همدارنګه کندوز ته به هم ورشو چې د یو ملي سوداګر په مرسته باندې هلته د خانو د روزنې یو فارم جوړ شوی.
دا څلور کاله کېږي زه دلته اوسم. دا غزې د کربلا غ دي دا وخانې خوري دلته ډیر چاغي
د چې نور د وخانو لپاره څه ګټه کې یو د یو پیو فارم کې څنګه وخان ساتل کیږي په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. په اوکراین کې به مو د جګړې له جزئیاتو هم خبر کړو. نور مطالب هم شته که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راخلو. بلتیا مو غواړم
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زه فريده سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو تمدا د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ او پلاوی د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمن سړی کو د سمون په مخه سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی رسنۍ لیکي په دې سفر کې با په ډیورن کرخه د اسغان تار لګولو پاکستان ته د ټي ټي پی غړو پسپارلو او د پاکستانی حکومت او د هغې طالبانو پاکستان ترمن د خبرو د بیا پیل په اړه بحثونه وشي. جزئیات مې زهري مل لاورو.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ یو پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر کوي. رسپانې د سرچینې له یادولو پرته لیکلي چې په دې پلاوی کې به د طالبانو د دفاع او اطلاعاتو وزارتونو او د استخباراتو ریاست استازي هم وي. ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په ډیورن کرخه د اسغان تار لګولو په چوان دروازې له ویزې پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا حمله سرحدي سمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پی او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وکړي. د طالبانو حکومت د کندهار د والی ویان محمود اعظم او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو مجاهد تېره شپه د بی بی سي د ایکسپانډ په یو سپیس کې وویل دا سفر د هغو کمیټو د کار د دوام برخه ده چې لاله وړاندې جوړې شوې وي. خو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانی بیا د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو برعکس لیکلي دا خبرې د کمیټو په کچه اوس پیلېږي او وروسته به د وزارتونو تر سطحې ورسیږي او راتلونکي غونډه به اونۍ وروسته په کابل کې. ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکلي چې د طالبانو د حکومت د اپلای بابا د خپل مشر مولا حبت الله پیغام چې ګڼ مسایل رانغاړي اسلام آباد ته ورسوي او تر څنګ به کابل ته د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر مولا فضل الرحمن د سفر په اړه هم معلومات ورکړي. خو رسپانی نے دلی کلی چې د ملاحبت الله په دې پیغام کې کوم ګڼ مسائل شامل دي. حخوا ملا فضل الرحمن پرون په ډیری اسماعیل خان کې وی غونډې ته ویل چې راتلونکي اونۍ کابل ته ځو د سفر هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي. خو ایکسپریس ټریبیون بیا د یو پاکستانی چارواکي له قوله ویلي اسلام آباد ته د ملا شیرین اخون سفر پایلو ته ډیره هیله مندي نشته. په همدې حال کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه کڅه مهیله خی چې دا سفر د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو د سمون په برخه کې یو لار پرانیزي. خو زیاتوي کابل ته د ملا فضل الرحمن او اسلام آباد ته د طالب پلاوی سفر دواړه د طالبان حکومت په غوښتنه کیږي.
نو هم به دا شوای چې یو طرف ته طالبان او سوای د افغانستان او یو طرف ته پاکستان وای نو بل په توازن سره برابر شي وای. نو پاکستان هم دې ته باندې شي وای چې دې ته ضرورت شته چې موږ د خپل سوال ته د شمالي میډیا ته
پر رسنی څخه چې د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو کړکیچ په ښکاره د تحریک طالبان پاکستان لا عمله ده. پاکستان د طالبانو حکومت د ټي ټي پی په ملاتړ تورن کړي. اسلام آباد د هم ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندې ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د یک شنبه په ورځ د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد تارت کړی چې ګني ټي ټي پی په افغانستان کې ځای لري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي د قبر بد وضعیت هغه د خپل کور د په یو کونج کې ښخ شوی دی چې اوس یې قبر په بد وضعیت کې دی. د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کېږي نو باید د خان قرباغي زیارت له سره ورغول شي. تفصیل په دې راپور کې لسیمې اورو.
د غزنی کرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل ویدیز لور ته په 2 کیلومتری واټن په ملاخیلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اس کې بالا خانی لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلی او مشهور شخصیت قبر خان کر باغی د پښتو موسیقي او سندرو بی جوړې نوم د افغانستان وترای سندرغاړی خان کر باغی چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګند کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې میرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالا خانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره دلته اوس په دغه کلا بالا خانه کې د خان کرباغې د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانې په توګه پاته او نورې نو ټوله کورنۍ او اولادونه له دغه ځایه کوچېدلي او تر د کانتیر سوي دي د قبر د خونې پر دیوالونو د ښځو په لاس په سپینو سرو زرغونو او نورو رنګونو پر دسمالونو په خامکو لیکل سوي کلمې او یو شمېر بازاري دسمالن راټال دي د قبر خونه نوسه دیوالونه یې را کولیدلی او خاورې یې را توسوي دي پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په هواري دي که د خان کرباغي کورنۍ اوس دلته نسته خو د هغه کلیوال ډیری وخت د هغه قبر ته ورځي خونه یې را جارو کوي او زیارت یې کوي شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی دی وایي ډیری قریبان او مینهوال یې زیارت ته راځي خو قبر یې په بد حالت کې دی
تا بل ورځ هم راغلی وو دغه اجارو کو پاکې کو صفایې کو دغه وکړو دې بېرته ولاړو کلي ما ته راکوي وایي دغه له تا سره یې که څوک راتلو دا قبر ته ورکوي دې راځي دلې ډېر ورته راځي
شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلی لابل سره د خان قرباغی د قبر زیارت ته راغلی دی د خان قرباغی د ښه شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګڼ اوسیدونکو وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کیږي نو باید چې د خان قرباغي زیارت له سره ورغول سي که په اوسني وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی خو د تیر جمهوري نظام په 40 دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو ترڅنګ د افغانستان د نوموت سندرغاړي خان قرباغي د زیارت جوړولو ته پام نه وکړی
و مورید چې په غزنی کې د خان قرباغي وضعیت د کبر وضعیت له پخوا پرتله باندې ډیر خراب شوی دی او د غزنی اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې باید د قبر ته توجه وشي او ورغول شي بل پلو په خوست کې هغه شمېر ځوان ډاکټران چې له طبي زده کړو نوي فارغ شوی دی وایي دوی د زده کړو لومړی پړاو پای ته ورسوه خو مسؤولو ادارو ته باید دوی ته د ستاج دورې لپاره په مناسب روغتونونو کې د عملي او نظري کار د زده کړو زمینه برابره کړي دوی ټینګار کوي چې اوس مال افغانستان کې طبي ټکنالوژي باید وارد شي او نوي ځوانان په درملنه کې په عصري ټکنالوژي باندې باید تکیه وکړي ورسو خوستاو د تغې ځوانو ډاکټرانو خبرې په دې راپور کې ورو
په خوست کې نوی ځوان فارغ ډاکټرانو غوښتنه کوي چې دوی لپاره د اړوند اداري او د پوهنتونونو چارواکي د خوست او هیواد په غوښتنونو کې د 17 دورې د بشپړولو زمینی برابرې کړي چې پیاوړي متخصصین ولري او په اوسمهال طبي ټکنالوژي سمبالوي. دوی یاد سرګندونې د احمد شاه عبدالي د خصوصي لوړ زده کړو مؤسسه د لسمې دورې د نهو شپږ ځوانو ډاکټرانو په فراغت غونډه کې مشال رادیو ته وکړي. فارغ شوی ډاکټر عبدالقادر محمدي مشال رادیو ته وویل
د راتلونکو لوړ زده کړو لپاره هاند او هڅې جاري ساتو. ل لوړ پوره چارواکو مسولینو هغه کسان چې د دولت پراس کې د لاغوي مغوښتنه داده چې مونږ ته د عملی کارونو په برخه کې زمينه سازي وکړي.
په ټوله کې اقتصادي ستونزې هغه دي چې په افغانستان کې د نورو برخو په خوا کې د محصولاتو په زده کړې بهیر هم منفي اغیز کړی او هغه غوړي چې د دوی مالی اړتیاو د پوره کولو لپاره دي د زده کړو په خوا کې دوی ته د کار زمينه هم برابر شي. یو بل تر فارغ شوی ډاکټر احسان الله نورزای وایي
خو پارتلون کې کې د مربوطه ادارونه د مربوطه ریاستونه مهمه ده چې مونږ ته د کاریز د کړو زمينه مسيده کی ځکه دا ډیر ضرورت ده او ډیر ضرور دي. داغه هیله ده چې مربوطه ادارې د عصري وسایلو پښتون کې مونږ ته داغه زمينه مسيده کی ترڅو مونږ عملي زده کړې هم وبرلټوب سره سره ورسو.
په خوست کې د طب برخه استادان په افغانستان کې د طبابت په برخه کې د نوي اواسري طبي ټکنالوژي د کمک ستون زیاده بیا وایي ترڅو چې اړوند اداري او د طبي زده کړو مؤسسه دا برخه غنینه کی په افغانستان کې به ناروغان په تشخیص او درملنه کې نورو هیوادونو ته اړوي. د طب پوهنځي استاد پروفیسور بادشاهزار عبدالي ویل
نو موږ د ځوانانو زما هیله داس د ځوانان باید د دې ترڅنګ چې طبي زده کړې پر مخ بیایي باید د نوې ټکنالوژۍ نه هم ګټه پورته کړي او نوې ټکنالوژۍ ته په بابت عصري کوي مدرن کوي او د دې نوې ټکنالوژۍ په مټ به موږ وخت باندې کوچ د بهرنۍ هیوادونو نه د تداوی لپاره خلاص شو.
سره له دې چې په ورستیو دوه لسیزو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان په ولایتونو او ولسوالیو کې په بیلابیلو کټګوریو کې د روغتیایي مرکزونو ایجاد اکمال او ودانۍ ته پام شوی خو تر اوسه هم د دې هیواد وګړو د پام وړ برخه په لرې او اطرافي سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په روغتیایي برخو کې لګانو ستونزې سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په هم یو نړیواله موضوع واخلو. د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې په پراخو حمله کې الیکشنبی لکټر لګتور کسان اوجل شوی او ترنوي زیات ټپین شوی دي. لنن سهار په تازه حمله کې پلاسمینه کیف او خارکیف خارونه پنه خښوي او ځینې حمله په شا تمبول شوی. د حمله داسې وخت کې چې روسیې پر بلګراد سرحدي ښار د تیر شنبې د حمله د غچخېستو خبرداري ورکړی و. تفصیل سلیم محمد سالین اورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې روسیې له یک شنبې راهیسې د شاهد په نوم یو سلو اویا بی پیلوټ الوتکې او پلسګونو بیلابیل توغندي توغولې دي. د دې په وینا د روسیې په پراخ حملو کې چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته یې کړي لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او دونوي نور کسان ټپیان شوي دي. زلنسکی د دغو حملو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداري ورکړی دی. چارواکی وی نن سهار غنو چودونو پلازمینه کیف ولړځاوه او په غنو ساحو کې برېښنا پرچا اوسوه. د چارواکو په خبره د هوایي مدافع دستګاو د روسیې د میزایلو د غنو حملو د شندولو راپور ورکړي خو تر دې څو ساعت مخکې د روسیې بی پیلوټ الوتکو کیف شار په نشه کړ. په ختیځ شار خارکیف کې بیا د روسیې په پراخو حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شل نور ژوبل شوی دي. دا حمله داسې وخت کې لري چې روسیې پرون پر ټول اوکراین د نوې میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د ریکارډ تر سطحې په ایران کې د شاهد پونم جوړ شوی نوی الوتکې و توغولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل گاونډي هیواد اوکراین د حملو د سختولو خبرداري ورکړی دی. پوتین پرون دوشنبه د خبرداري داسې وخت ورکړی چې د شنبه پرز د روسیې په سرحدي شهر بلګرود کې د توغندیو په حملو کې څلورویشت کسان ووژل شول او تر سلو زیات نور ټپیان شول. روسیې په هغه حمله کې اوکراین په لاس لرلو تورن کړی او د هغې د غچخېستو خبره کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی روسیه یو تروریستي هیواد بللی او پرون یې له برتانوي ورځپاڼې اکانومیست سره په یوه مرکه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې لپاره کومه لیوالتیا نه ده ښوولې. د اوکراین د خارکیف محلي والی اولا سنهوبوف نن ویلی چې لرشته لږه په څلورو ساعتونو کې د دغه ښار 1,400,000 وګړي په نشه سوي چې څو منځله ودانۍ او د ښار په مرکزي برخه کې ملکی بنسټونه زیانمن کړي دي. بلخوا د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلي دا ستوګنې د ودانیو ترڅنګ پر بیلابیلو ساحو د ویشتل سویو میزایلو د ټوټو د لوېدو له کبله لس کسان ژوبل سوي دي. د کلیچکو په وینا د کیف په پیچر سکی سیمه کې د ګازو نلیکې هم زیانمنې سوي او په څو ودانیو کې برېښنا پرچاو سوې ده. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواک د 15 جنګي بې پیلوټ الوتکو د ویشتلو خبر ورکړی و. تیر نیمه شپه تر دې 2 ساعته مخکې روسیې د کیف په ګډون ګڼ ښارونه په بې پیلوټ الوتکو او میزایلو وویشتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ښځو د حقونو فعالان 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو په ګډون د بشري او مدني حقونو د فعالانو لپاره یو ستونزمن او له ننګونو ډک کال بولي. دا چې ولې تفصیل په دې تفصیلي راپور کې ورو.
2023 کال په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو لپاره څنګه و؟ په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د بې ځلې واکمنۍ له پیل سره سم دوی په سیستماتیک ډول او ګام په ګام پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو بندیزونه ولګول. یاد بندیزونه په افغانستان کې دننه او بهر د پراخو غبرګونونو لامل شوي او د طالبانو د حکومت پر ضد د دغو بندیزونو په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو د بندیزونو د لګولو له امله بېلابېل لاریونونه شوي دي. د طالبانو د دغو محدودیتونو یوه برخه په 2023 کال کې لګول شوې وه چې د ښځو لخوا په سرپټو ځایونو کې د اعتراضونو په ګډون بېلابېلو وختونو کې له اعتراضونو سره مخ شول او داسې ښکاره کېدل چې د طالبانو حکومت هڅه کوله تر څو دغه لاریونونه وځپي. په دې کال کې د بشري حقونو لسګونه فعالان په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو لخوا بندیان شول او بیا خوشې شول چې یو یې د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل و. د 2023 کال د جنوري په پای کې طالبانو د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل چې د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل د حقونو یو فعال و د نظام ضد فعالیت په تور هغه مهال ونیو چې هغه د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازه د تړلو په اعتراض کې خلکو په ځانګړي ډول نجونو ته وړیا کتابونه ویشل. هغه له یوې میاشتې زندان وروسته خوشی شو. د طالبانو د حکومت استخباراتو د زده کړو فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا چې له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د عدالت غوښتنه کوله د مارچ په 20 د خوشحال خان په سیمه کې له جومات د وتلو په حال کې ونیو. ذبیح الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ویسا د شکمنو فعالیتونو او د عامه افکارو د مخشوشولو له امله نیول شوی. هغه تورونه چې د متی الله ویسا کورنۍ او قلم لا ټولنې نه ومنلي. متی الله ویسا له 215 ورځو باندې وروسته د 2023 کال د اکتوبر په 26 خوشي شو. حسیب مهراری چې یو شاعر، انځورګر او لیکوال و، یو له هغو فعالانو څخه و چې د خپلو خپلوانو په وینا یې د 2023 کال د جون په لومړۍ نیټه له ایران څخه تر راستنېدو وروسته په 315 سیمه کې د خپل کور مخې ته ونیول شو او له 4 ورځو باندې تېرولو وروسته خوشي شو. فریدون فکوري چې د هرات د تیاتر او سینما یو له پیژندل شویو څیرو څخه و او د دغه ولایت د تیاتر پخوانی مدیر و، د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا ونیول شو، خو د هغه کورنۍ په دې وروستیو کې تایید کړه چې هغه په ضمانت خوشي شوی دی. لیکوال او شاعر زبی عیار او د پوهنتون استاد سبحان الله سبحانی نور هغه فعالان و چې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د طالبانو لخوا زندانی شوي و. په همدې حال کې په 2023 کال کې څو اعتراض کوونکې مېرمنې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. روقیه سایی یو له هغو اعتراض کوونکو ښځو څخه ده چې د طالبانو حکومت لخوا د 2023 کال په پای کې او بیا په 2023 کال کې زندانی شوې وه. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو زندان د بشري حقونو د فعالانو لپاره یو ناوړه ځای دی.
په تیرو 2 کلونو کې چې موږ اعتراضونه کړي دي تل ځپلو سره مخ شوي، تل په ماتو لاسونو او پښو او په داسې حال کې چې پزې به مو په وینو سرې وي کور ته ستنې شوي یو. له بده مرغه ډېر فعالان هم د طالبانو لخوا زنداني شوي دي. د دوی زندانونه وحشتناک دي. هیڅوک کورنۍ مدافع وکیلانو او بشري حقونو ته لاسرسی نه لري. دوی په خپل خوخه حکم صادروي او ټاپه پرې وهي.
نرگس سادات، پریسا مبارز، ملالای هاشمی، فاطمه محمدی، جولیا پارسی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی او بهاره کریمی نور هغه اعتراض کوونکې میرمنې دي چې په 2023 کال کې د طالبانو د بندیزونو پر ضد د اعتراضونو له امله نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د ډیرو دغو فعالانو نیول کیدل نه تایید او نه هم رد کړي، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. له دې ډلې منیژه صدیقي یوه له هغو کسانو څخه ده چې د خپلوانو په وینا یې لا هم د طالبانو په زندان کې ده او د برخلیک په اړه یې هېڅ خبر نشته. د افغانستان د عدالت او ازادي غورځنګ مشرې شمایل توانه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما همین اکنون شاهد هستیم.
اوس موږ د دې شاهدان یو چې منیژه صدیقي له هم د خپلو حقونو د غوښتلو په جرم د طالبانو په زندان کې ده، او لسګونه نورې ښځې چې هویت یې رسنیو ته نه دی په ډاګه شوی. هیله من یو چې د بشري حقونو بنسټونه، ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه به د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریه پریاني یوه له هغو کسانو څخه ده چې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د پرله پسې اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوې وه. وایي چې افغانستان د خلکو لپاره په یو تیاره زندان بدل شوی دی.
آنچه که در افغانستان جریان داره،
هغه څه چې په افغانستان کې شتون لري جنسیتي اپارټاید دی. ښځې د هغوی د هویت له امله له خپلو بشري حقونو څخه بې برخې دي. 2023 کال د افغان ښځو لپاره وحشتناک و. افغانستان د خپلو اتباعو لپاره په تور او تیاره زندان بدل شوی او خلک سا نشي اخیستلی.
تمنا زریا پریانی په جرمنی کې له پناه اخیستلو وروسته په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت تکلارې جنسیتي اپارټاید په نوم د رسمي د پیژندلو په موخه د تحسن څو خیمې ووهلې. په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو د خپل سرو نیولو له زیاتېدو سره د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د هغوی د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې، او د طالبانو لخوا یې د دوی نیول له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو د څار د ښځو څانګې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته وویل:
Everyone in the world should be thinking about the situation in Afghanistan. The humanitarian crisis is not a humanitarian crisis. The humanitarian crisis is not a humanitarian crisis.
The humanitarian crisis is not a humanitarian crisis. The humanitarian crisis is not a humanitarian crisis. The humanitarian crisis is not a humanitarian crisis. The humanitarian crisis is not a humanitarian crisis. The humanitarian crisis is not a humanitarian crisis. The humanitarian crisis is not a humanitarian crisis. The humanitarian crisis is not a humanitarian crisis. The humanitarian crisis is not a humanitarian crisis. The humanitarian crisis is not a humanitarian crisis. The humanitarian crisis is not a humanitarian crisis. The humanitarian crisis is not a humanitarian crisis. The humanitarian crisis is not a humanitarian crisis. The humanitarian crisis is not a humanitarian crisis. The humanitarian crisis is not a humanitarian crisis. The humanitarian crisis is not a humanitarian crisis. The humanitarian crisis is not a humanitarian crisis. The humanitarian crisis is not a humanitarian crisis. د ځینو بندیانو کورنیو څو ځلی دا کړي چې دوی ته د لیدو اجازه نه ورکول کیږي، او دغه زندانیان روغتیایي اسانتیاوو او مدافع وکیلانو ته له لاسرسي څخه محروم دي. هغه څه چې د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو هم تایید کړي او دای له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د طالبانو حکومت په وار وار دا کړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د 2023 کال د اګست په میاشت کې د دوی له بېزلې واکمنې راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکی. په دې ځله باندې سورات د ورماشت ولسوالۍ دلته دوي شبکې دي، یوه اتصالات، یوه ام ټي ان د انټرنیټ ظرفیت یې دونه کمزورې دي چې موږ بسته ونیسو هغه دغې لاړه سي، هیڅ مشکل مو حل نشي. موږ دغه اواز دي د نړیوالو شورو چارواکو رسېږي چې موږ د ستونزو راغلي کې. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه وایم. زما وروره د غستونز د چزه د هلمن ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم، او دلته چې د انټرنیټ ډیر کمزورې دی. دغه د هلمن ولایت نوزاد ولسوالۍ د کوشک ساحه ده، دلته چې شبکه راته راوي ډیر مننه به ایسته څخه هم د حکومت څخه هم. دغه زما حواز در حکومت پس ورسې ډیر مننه.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د خوشامند ولسوالی اوسیدونکی د حکومت د ټولو کارکونکو څخه دا هیله کوم چې د مو خواته په واورو کې په برانو کې سړکونه ډیر خام دي او ډیرو سره په عذاب یو. د حکومت د ټولو کارکونکو څخه موږ دا غوښتنه ده چې مو سړکو باندې هیله او کوشش وکړي. موږ دغه هیله درلې چې او بل دا د مو خواته تنبیه ډیر کمزوري دي، ټلیفونونه کار نه کوي، خلک له ټلیفونو او له شبکو سره ډیر پوښتنې دي، ټلیفونونه ښه کار نه کوي. دسې خطا هیله کوو چې د موږ دا هیله او دا د موږ درخواست په ځای کې
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی منی مې کې در څه 25 دقیقې بس لرو، خو تر هغه وړاندې لاند خبرونه. په داسې حال کې چې علا ګاونډیو هیوادونو په جبري ډول د بې اسناد افغانانو اخراج روان دی، د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي په تېر یو کال کې یوازې له ایران څخه باندې 800 زره افغان کډوال په خپل خوښه افغانستان ته ستنه شوي. د دغه وزارت وایند عبدالمطلب حقانی پروندو شنبه له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې ده چې افغان کډوال سره سم چلند وکړي. د پاکستاني سوډنیز بنسټ وایي په 2023 کال کې د وړم کار پرتله په پاکستان کې حمله په بیساري ډول په 1.5% زیاتې وي او د حملو په تړاو د مړینو اندازه 1.3% او د ټپي کېدو اندازه 2.5% زیاته وه. د غش مری خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي. د پاکستان د شخړو امنیتي څېړنو مرکز پروند شنبه د غش مرو لخپرولو سره ویلي په پاکستان کې تیر میلادي کال شیک شنبه وروستۍ ورځ وه شپک 15 حملو لکبل 900 کسانو ژوند بایللې دي او 1,350 کسان نور ټپیان شوي دي چې دا د تیر کال پرتله ډیر شمېر وو. نن سهار وختي نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا په میرلی کې شپک نیان یا سلمانیان په دوز وژلې دي. دا سیمه په خاډ پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کېده. د پولیسو او محلي چارواکي جمال خان دغه پیښه چې چای له مسؤلیت نه دی منلې تایید کړي ده. دغه پیخي محلي اوسیدونکو ته ټکان ورکړی وای چې دغه نه یانو په بیلابیلو سلمانیو کې کار کاوه. او په جاپان کې د روسي زلزلو په نتیجه کې د مرشو کسانو شمیر 40 ته پورته شو. په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د نوم له خوده له بشر د فرانسې خبري ژانس سننسه شنبه ویلي په دغه ساحه کې د مړینو شمیر 40 ته لوړ شوی دی. دغه زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لویدیسي ولړزو په زرګونه ودانۍ موټر او کښتۍ زیانمن شوې دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان د ژورنالیستانو بیلابیلو بنسټونو او د بسرحده خبريالانو ټولنې ویلي چې 2023 میلادي کال کې د افغانستان دننه د رسنیو ازادي محدود شوه او پر خبريالانو فشار زیات شوې دی. د افغان خبريالانو مرکز ویلي چې دغه کال کې د افغان خبريالانو له حقونو د سرغړونې 1.8% پیښې ثبت کړې دي. په دغه پیښو کې د خبريالانو مرګ جوړ لا نیول کېدل، شکنجه او سپکاوی شامل دي. د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه چې په افغانستان کې د نن فعالیت کوي له دغه اندېښنو سره ډیره موافقه نه ده. اوایي وضعیت دومره هم پیچلی نه دی لکه بهر کې مشت بنسټونه چې په ډاګه کوي. پښتني دادي چې 2023 کال افغان خبريالانو او رسنیو ته څه ډول یو کال وو. رسنۍ او خبريالان له کومو عمده ستونزو سره مخامخ شول؟ نوی کال ته هیله څه دي؟ د طالبانو د حکومت تګلارو څومره د بیان ازادۍ مخه ډب کړې؟ د ازادۍ رادیو اونیز بحث کې پر همدې مسلو خپل ملمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمنه دي د پژواک خبري اژانس خبريال عبدالرقیب سائل. په تبیید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجداني او د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مشر حفیظ الله بارکزي. درې واړو ملمنو ته خراغلاس وایم. تخنیکي همکار مې اشاره کوي چې نیک مرغ درې واړو ملمنو استډیو سره وصل شوي دي. راځي سائل سه بحث بل تاسو نه پایل کو. تاسو عملاً په افغانستان کې خبريالي کوي، له خبريالي سره مسارو کار دی، اطلاعاتو ته د لاسرسي له موضوعاتو سره مسارو کار دی هر ورځ. 2023 کال د یو خبريال په توګه څنګه راته تشریح کوي؟ څه ډول یو کال تاسو لپاره؟
لودین صاحب سلامونه تاسو ته او د بحث ګډونوالو ته، خغلی بارګزی صاحب او وجدانی صاحب دواړو ته. دغه راز د ازادي راډیو ټول او اوریدونکو ته وړاندې کوم، خدای وکړي چې په خیر وي. 2023 کال زبې هغه لنیکه مرغه په دې فایل وکم چې د 2020م د اگست لپاره وروسته بیا د 2020م کال په جریان کې کوم کارونه په خبريالۍ کې کېدل ل دې 2020 سره که پرتله کو نسبتا ښه شوی وو. په دې معنی چې لومړی اسلامي امارات واکمن شو، بیا ورپسې یو کال دوی حکومت وکړ، لغه وروسته د دوام کال ته دوی حکومت کې وغځېد. نو لږ تر لږه د خبریالانو بیان ازادي، رسنیو سره د دوی بلدتیا دا غوښته دي چې مونږ یې ښه بولو. ولې په دې برخه کې کومې غوښتنې چې د رسنیو دي، د خبریالانو دي، ستونزې دي، د بیان ازادۍ په وړاندې د اطلاعاتو ته لاسرسي مسله ده، دا لا هم په خپل حالت پاتې. خو کوم حکومتي پالیسي چې ورته وایي، د غوی پروسیجرونه او تګلارې، په دې برخه کې هم هر حکومت خپل تګلارې لري، خپل اصول لري، بیان ازادي څنګه غواړي ووسی. په ټوله کې که داسې وایو چې 2023م کال د افغانستان ژورنالستانو لپاره نسبتا د 2023م او 2024م د نیمایي خو، ولې د بیان ازادي په برخه کې د اطلاعاتو ته لاسرسي په مسله کې هغه کوم ستونزې چې یادېږي وروسته په باس کې خبرې وکړو، هغه په خپل ځای پاتې. ځکه کوم څه چې غواړي اسلامي امارت وړاندې کوي، هغه دوی وړاندې کوي، تبلیغ کوي، بیا رسنۍ هم دغه څه توقع لري چې هغه خبري کوي. ولی ستونزه دلته ده چې په کوم مسایلو چې خبري اعلان غوښتنه کوي، لکه تحقیقي سوژې لري، تحلیلي مسایل غواړي پوښښ کوي، یا هغه مسایل چې لږ تر لږه رسنۍ ته مهمي، د هغې په اړه متاسفانه سي منابع نه حاضرېږي، حکومت نه حاضرېږي. او له دې سره په خوا کې بعضې وخت خپل فشار هم تر خپل حد لري چې دوی پالیسی ورته وایي، یا به دوی خپل هغه نورمونه ورته وایي چې دوی حکومت دانه غواړي. نو رسنۍ هم په دې برخه کې احتیاط کوي او لږ تر لږه هغې ته ژمن دي څو په اختلاف کې واقع نسي او یو ډول مقابله جوړه نسي. نو په دې برخه کې په دې کال کې ځینې پېښې هم شوي، ولې ځینې مسایل هم شته تر کومه کچه چې موږ دلته کار کوو، ځینو خبرې اعلان سره چې کوم خبرې ما کړې دي،
کور ودان سال سب ډیر مننه وجدانی سب ستاسو د پایل خبري هم او 2023م کال افغان خبري اعلان ته خصوصا تاسو په تبیید کې د نورو افغان خبري اعلان له حال خبري چې د محل په افغانستان په پاکستان او ایران کې دي، تاسو لپاره دا څه ډول یو کال پلان وکړي کرا ته تشریح کړئ.
سلامونه اونې کې هیله لوګین سب تاسو د پروګرام درانو ملمنو ته او د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم. کته هم لکه څنګه تاسو ته معلوم ده، د طالبان دراتک سره په افغانستان کې د بیان ازادي پر وړاندې او خبريالانو او رسنیو پر وړاندې ډیر لوی ګواښونه سره دوی مخامخ سو، او پراپرونه کم لیدل کیږي چې تر 50% رسنۍ او دغه خبريالان مجبور سي هواد پیدا او نور هواد ته ولاړ سي. نو په دې لړ کې ډیر خبريالان چې هغه ونه کولی شي تر اوسه پورې اروپایی هیوادو ته ولاړ سي، دوی په پاکستان او په ایران کې ژوند وکي. نو دا خبريالان په دغه دوه هیوادو کې ډیر په بد حالت کې دوی ژوند کوي، دوی ته د کار نشټوالي زمينه دي، تر څنګ دوی د دغه حکومتونو لخوا د دوی د پالیسي د بدلیدلو سره د افغانانو د وستل د دوه هیوادو نه خبريالان یو په داسې حالت کې دوی مخامخ شوی دي، ورسره شپه ورځ دوی په دې فکر کې دي چې کله به د پولیس له خوا به دوی نیول کیږي او بیرته افغانستان ته بشړل کیږي. نو زما په اند فکر کوم چې د تیر کال خبريالانو د پاره په تبعید کې یو ښه کال نه و. هغه خبريالان چې په دغه دوه هیوادو کې دوی شپې ورځې سبا کوي او دوی په تمه دي چې کله به دوی دغه دوه هیوادو نه هغه امن هیوادو ته لاړ شي. دوی ته د کاري زمينه نشته، دوی د ویزي مسلې شته، او دغه چې د دواړو حکومتونو له خوا ورځ تر بله د افغانانو لیږدول بیرته افغانستان ته دغه ستونزې د خبريانو سره.
بله، وجداني صاحب کله ګذره په کور دننه کې د خبريانو پر وضعیت تم شو، تاسو دغه ورځني مسایل ساري له خبريانو سره تماس لري؟ په افغانستان کې دننه مخکې سایل صاحب ورته اشاره وکړه چې وضعیت نسبتا 2022 او 2023 کال شپږم یاشت ته خښوي، تاسو هم د وضعیت د ښه کېدو شاهدان یې، ځکه طالبان وایي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
زه د ساحل صاحب د تفصیل
خا فکر کوم له وجدانی سب سره زموږه اړیکه پرېښ ولا تخنیکی همکار به مو هڅه وکړي چې برتر وجدانی سب سره اړیکه ونیسي. بارک زای سب ستړي مشي تاسو په افغانستان کې د نننه فعالیت کوي او ټولنه مو چې هم د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه له شاوخوا څخه باندې څلور لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعال ده او کار کوي. تاسو وضعیت څنګه ارزوي؟ تیر کال څه رقم کال وو ښاغلی بارک زای؟ ډیره مننه زم
په خپل وار درنوم المنوتا تخنیکی همکاران تا و خلا مسلکان تا سلامونه وایم. دقیقا یعنی ده تیر کال پا پرتلا که دیر تغییرات و غلی دی کمیسون ده سرغلاونه و شکایت فحال اسو اتا مسلکی کسان بسن اغای کسان چه ده طولنه مسئول ده تر تلویزون پوره کمیسون ترالل اوسم تلاش جریان لري چې باید د رسانه عالی شورا فعال کو. پر صورت رالو دی خبره ته چې زما په هان چې موږ معلومات درو په دو دیش ولایت کې نمائندگی د ژورنالیستانو ستاسو د ورځې راپورونه راځي. فکر کوم زما په هان ورځ په ورځ ښه کیږي، خو یوازنی ستونزه چې خبریالان هم شکایت کوي یا بهر ته ځي ګرچه د نو د نولس سوه یو پنځوسم حقوق د اتباعو یا د کنوینسونونو په حساب هر څوک حق لري چې په خپله چېرته ژوند وکړي، خو په هر صورت د دوی کار دي. مګر اصلي ستونزه اقتصاد دی. که اقتصاد بېرته مرسته شي، زما فکر کوم چې ډونران د خارجي په ډېره دقیق او دقت عمل به وکړي او یو شفافیت هم پکی زما پان استوزه ده خبریالان با عال رالو بیان آزادی تا حسا بیتر معلومه ده چه هر بل زن تایو قانون لری فرهنگ لری، نو ده بیان آزادی خبر بلکل واضح ده. فتیر اول اسکالا موز دیر شیان ده ولی دل تا توحین ادگرمات یعنی دیر مشکلات و مگر سرخط تا سرخط بلکل معلوم دار خبره ده پیو ملکی. نو زما په اند همدا اوس هر یو رسانه فعالیت کوي، خبریالان ځي او راځي، خو اقتصادي ستونزه لري. که دغه مشکل حل شي
بل بارکزای صاحب، د طالبانو لخوا د فشار موضوع څومره د پام وړ ده؟ دغه د بېسرحده خبریالانو ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز دوی ویلي چې په افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوې ده، د طالبانو ځینو پالیسیو رسنۍ محدودې کړې دي او آزاد فعالیت ته نه پرېږدي. خبریالان هم ورته شکایتونه لري.
دا خبره نشته، دا خبره نشته. موږ د پدنن کیو اکس چوي ډېر دقیق وایو نه څه به تر معلومات چې خبریال مطابق ده نړیوال اصول باید به طرف باید پاتې شي، نه چې مثال د یو چا په ګټه خبرې وکړي. دوم خبره دا ده چې دا چې دوستان مثال د خبر اعلان مرکز یو ریپورت خپور کړی دی یا د بی پوله خبر اعلان، زه فکر کوم چې د ژورنالیزم کې دقت ډیره مهمه دی. او موږ په دننه ژوند کوو، څه چې دوی وایي زه شخصا مخالف یم. هر څوک ولې چې هر یو خبره د ژورنالیست که ریپورت جوړوي که ژانر د ژورنالیزم جوړوي ډیره دقیق او مستند دی. دا چې د باندې نه دا یو رپورت جوړ کړی دی، زه فکر کوم چې طرف دی زما په هان باید دا کار سره نه ولی چې اصول د ژورنالیزم
نو بارکزای صاحب عمل موږ تاسو ګورو چې خبریالان نیول کیږي. دا اوس هم درې خبریالان لک تر لګه د طالبانو په توقيف کې دي. مثلا د اکثر رسنیو نشرات بند شوی، مثلا د همدغه زموږ د رادیو نشرات هم د طالبانو له خوانه په ولایتونو کې بند شوی دي.
یو خبر خدا دی چې حقیقت باید یو بل سره باید شریک ولې چې اصول د ژورنالیزم یو خبریال ته بالکل واضح خبره کړې دي چې باید په کومه لاره کلار شي، کمیلي ګټه په خبرې کې د بشریت خبره وي، بالکل قوانين د دنیا په ساته کنسولنو فیصله کوي. رالو دي خبر ته چی کدي ازادي رادیو دي خامخه باید اوسنی نظام سره باید شینی خبرې بو کی. زه فکر کوم چې په دې اکرا مشکل نشته، په یو کې دا پرونه دي چې د نننه ورکی هغه یعنی مستند نه دي طرف دي. نو رالو دي خبر ته چی یو کې دا رسانی چې بند شوی دي، یعنی په دې د طالبان نه ورستا دا مالدار خبره ده چې اقتصادي ستونزه دي. دا خبره ما بالکل د یونما سره شریک دي، یونسکو سره شریک دي چې تاسو که غواړئ
رښتیا دی وطن سره د بیان ازادي ادهام کې بشري حقوقونه مده ها کې راځي چې لکه مالمین غوندې فکونتونه کې ماش اوله کې چې دیو خانه رسانی همکاران ته مثلا خبريالان او کارمندان رسنۍ ته مرسته دې بخوالم اعلانونه دي چې یونسکو دې که هر څوک دې دا به مرسته وکړي چې هغه یعنی فعالیت شروع کړي.
بله کور ودان برګزای سي
اجازه راکړي
مهرباني
کمیسون د سرحدونو او شکایت غړي ما ټول خبري مشته معلوم دي او په ډېر دقیق به طرفانه مش عمل کوو.
و مننه بارگزای صاحب ته تاسو راګرځو سلامات او سیسال صاحب تاسو نظر او بارگزای صاحب سره څومره موافق یی؟ بارگزای صاحب وایي چې په افغانستان کې وضعیت د خبريالان او رسنیو خدي فقط کوم رسنۍ چې تړل شوی دی یا هم محدودیت په ځان لګولې لامل تر ډیره اقتصادي دی وایي چې د طالبانو پالیسي او تګلارو ډیر اغیز نه دی کړی.
لورین صاحب د بارگزای صاحب محترم خبرې په خپل ځای ولې تر ډیره زه موافق نه یم ځکه خواله څه معنی لري؟ آیا خواله همدا معنی لري چې څه چې حکومتونه وایي رسنۍ همدا خبره کوي؟ آیا یو خبریالي یو بې طرفه او یو ملي رسالت دی یو هیواد لپاره همدا په دې معنی ده چې څه چې دوی په ټویټرونو او په ایکسپانو کې خبري همدا مو ریپورت کو کنه موږ د افغانستان د ولس اکثریت غږ باید ووسو چې ستونزې لري دا او ستونزې باید حکومت ته کېږدو حکومت باید خبرګون وښيي د ځینو ناقصو راپورونو د یادونه وکړه ناقص راپورونه کله جوړیږي په مسلکي لحاظ باندې هغه وخت چې منابع یا مسؤلین ځوابونه وایي موږ دا مسله دلته ځینو مسؤلینو سره مطرح کړی هم ده ما اشاره وکړه چې د 2022 په پرتله خواله په دې معنی راغلی چې لک تر لګه چارواکي په دې پوسوي چې رسنۍ مهم رول لري دی ویټولنې په پایښت او په ثبات کې زر اعظم د فشار خبره تا چې دای وای فشار نشته صحیح ده چې چارواکي وایي چې رسنۍ مستقیما کار کوي فشار نشته ولی د رسنۍ مسؤلینو نه د جوازونو په تمدید کې دا تضمینی و بولا دا بلاسلیک ته خبر سوای چې د حکومت د اسلامي امارات اصول او نورمونو ته اړتیا کوي او نورمونه داري چې لګ تر لګه په دوی په ضد باندې څنګه خبري.
بله او سائل صاحب به خیدغه داسې راپور نه دی چې دغه دنجونو د خوندزیو د خزو د کار موضوعات او د خزو د حقوقو موضوعات چې تر ډیره د نړیواله ادارې هم اندېښنه په خیدغه مسلو پر راپور کې یا هم د مظاهرو پر راپور ورکونه کې رسنۍ آزاد نه دي او رسنۍ سانسور کیږي او رسنۍ ته ویل شوی چې باید کتاب په دې اړه باندې راپورونه ورکوي. البته محلي رسنۍ یادوم باید وکتل شي یعنی د طالبانو لخوا سانسور په وځ شوی دی دغه راپور نه باندې خني څومره پر ځای دی تاسو ته ایدوي دی او خبريال پتوګه چې فعالیت لري افغانستان کې
دقیقا ځینې مسائل دي چې دوی لپاره د سې ښکاری چې دا سره کړی دی لکه دا ځینې مسائل چې تاسو یادونه وکړه زه خپل دی وی غونډې جریان درته وایم حالت ستانګزی صاحب خبرې وکړي چې د جنونو په اړه تون خبرګون درلود رسنۍ دا ټول ریپورت کړي د زمون په ګوند په ګډون باندې ولی اگر څوک سدا غونډې پلان کړي واغوي مونږ او ځینې رسنۍ هزارې او پښتنه کوي چې د بحث مرکزیت بل څه دی تاسو ریپورت بل څه دی ما ته جالبه ده چې رسنۍ هغه مسائل چارځښت ولري چې کوم څه دی وطن په درد باندې تمام اداله شي هغه ریپورت کوي هغه د خلکو د زړه غږ ریپورت کوي مونږ معمولا یا رسنۍ معمولا اړمن نه دي چې د حکومتونو لپاره تبلیغات وکړي ولی په دې برخه کې هغه داده چې توقع هله نور کلونو ته داده سي لکه تر لګه د ذهنیت خسي باسونه ډیر سي او قناعت وکړي چې مونږ خبريالان رسنۍ د واټنونو درا کمول لپاره مهم رول لرو د ولسونو غږ پورته کولو برخه کې د حکومتي مشکلاتو د حکومت غږ د پورته کولو برخه کې مونږ رسالت ډیر عالمي ده ځینې مسائل به پیښیږي لکه مونږ دا وایلی شو چې دلته هغه د منابعو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی مسله ده خوالی دا دی چې دوی راځي عالمي د خپلو کارکردګیو او کړنو په اړه رپورټ ورکوي ولی کله چې خبريالان پوښتنې کوي هغه بې ځوابه پاتې کیږي دا مسله مهمه ده چې په کار د پدې تمرکز وسی د دوه ورځې مخکې غونډې داسې هم درته وایلی سم چې غونډه کې خبريالان ګډون کوي حتی د پوښتنو په اړه پوښتنې ترې کیږي چې تاسو بل موضوع خواته پوښتنې نه کوي په ټوله کې زه دا وایم چې سعید دوی به وخت ضرورت لري نوې په استلال مقابله راوتی دي دا بهیر دا دا د علم کار دا بلکس وخت ضرورت لري زله دې سره موافقم چې مونږ باید انتظار وباسو ولی په زینو برخو کې چې مصلحات کېږي باید مصلحات وسی او لک تر لګه غدار سي پرسنې او حاکم دا باید ملت لپاره د ملي ګټو لپاره دا باید لمانځه یوړل سی او درسنه او مسولین نو خبريالان باید دا مسولیت ادا کړي چې ځینی وخت رسنه او مسولین خبريالان حتی حکومت خلک باید یو بل سره کینی خبره واوري کوم برخه کې انعطاف پذیری کېدای شي کوم برخه کې نشي کېدای کله چې دا وضاحتونه موجود سي نو هو به هو خبريالان کوشش کوي چې د ملت غږ راپورته کړي او د ملت طرف ونیسي
او سائل صاحب ډیر مننه کور ودان ملمنو تر دې ځای بحث کې دا مسائل مطرح شول چې په افغانستان کې په نسبی ډول په 2023 کال کې د رسنیو لپاره یو څه فضا خښوي ده خاغلی بارګزی ویل چې د سرغړونو د چړنو کمیسون جوړ شوی دی او د رسنیو عالی شورا هم جوړیدون کده اما خاغلی سائل چې خپل عملا خبريال دی افغانستان کې کار کوي یادونه وکړه چې په افغانستان کې لا هم د طالبانو لخوا فشار نشته پر رسنیو باندې د خبري کانفرنسونو پر مهال خبريالانو ته ویل کېږي چې باید له موضوع پرته پوښتنه وکړي او دغه د نورو فشارونو یادونه هم وکړه خاغلی وجداني ستاسو په نظر څه کول په کار دي ترڅو دغه نوې 2023 کال چې پیل شوی په دغه کال کې رسنۍ خه مزل وکړي او د کال په پای کې مثلا دغه ستونزو شاهدانو نو سورازي د بحث لګ زره په حلارو باندې راتم کو بیا هم د سه پای تر سو
ډیر مننه ته اجازه ترا کې صرف په یو دوه دقیقې زوړم یو تفسیره ولرم تاسو ګوري طالبان قضا وکړه کله چې دوی پرسنې په برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړل دوی ویل چې کوم رسنې په برخه کې کوم قوانين چې دوی ویل په تعدیل سره هغه قانون ته اطلاعات تازه راسته کوم قانون چې دوی ویل لکه په تعدیل کې به دا قانون به اجرایی شي خو متاسفانه تر اوسه پورې دا قانون اجرایی نه دی شوی صرف د طالبان لخوا سوال له دستورالعملونه صادر شوی دی فقط دستورالعملونه پر اساس رسنی کنټرول کیږي لکه څنګه چې بارګزی سیبوی کچیر یو څوک د طالبان پر خلاف خبري وکړي دا په دې معنا دی کوم طرف ته نو د پرسنی خدا قانون نه ده کله چې ته د چارواکو نه انتقاد کوي یا د یو مسول نه انتقاد کوي نو ته ورته وایي ته طرف یې نه بل خو نه کړه څنګه موږ تاسو وګورئ تاسو هم خپل خبرو کې اشاره وکړه بین المللي رسنی باندې لکه څنګه ازادي راځي اندغه نور رسنی باندې افغانستان کې بندي ځولي چې باخ کې داسې کسان دعوت کوي چې هغه کولی شي ډیر په اسانه توګه دوی د طالبان د کړنو باندې انتقاد کوي خدا غ زمينه په داخلي رسنی ته مساعد نه ده خپل شاهد کله ته د داخلي رسنی سره بحث کوم هغه ما ته وایي چې خپل خبرو کې احتیاط کوه نزه چور نه پختنه وکم ولی دوی راته وایي چې مونږ ته اجازه نشته چې دا خبرې به مونږ ته بیرته په افغانستان کې دوی نشي کو نو دا هغه موضوع دی چې خیر رسنی د طالبانو تر اختیار لاندې د مختلف نهادونو لاندې دوی کنټرول کیږي دا حل نه رایما پانده ده چې دا قوانین چې تر اوسه پورې په خوا په نظام کې کچې دوی تعدیل هم پکې راولي نو بیان ازادي ته په خاطر د احترام وکي خبريالانو ته هغه حقوق چې کوم ورته نیول شي هغه ته احترام وکي خبريالان دې نور دې ته مجبور نشي چې طالبانو د خوخي پر اساس دوی خپل راپور جوړ کړي یا رسنې د طالبانو د خوخي پر اساس با خپل خبرونه سانسور کې هغه نور څه بیان شول کی کچیر دا قوانين پلیس په افغانستان کې زه فکر کوم چې رسنۍ په پرمختګ به پکې راشي کچیر دا قوانين نور هم سخت شي په افغانستان کې تاسو ګوري نیمه رسنۍ د طالبان د راتګ سره تړل شوی دي نیمه نه زیات خبرنګاران خبريالان افغانستان خوشی کړی دي لاړ دي نور هیوادو ته کچیر دا دوام ومومي زه فکر کوم چې رسنۍ کوم لاس تر وړنه چې وو ته په دې شلو کالو کې زوایم دا راستورونی بدلا څلار شي او دراسنه په برخه کې څنګه افغانستان پاتا هی وادو کې اوس ځای لري په دا 2023 کال کې ستول نه ټیم مقام د افغانستان په دریم کټګوري کې دایره غلې دي نو دا راستنی زه فکر کوم په مختګ به کې ونی شي څو پر دا قوانين پلي نه شي په افغانستان کې
او کور ودان خاغلی بارک ځای راځي په سر کې دغه د خاغلی وجدانی او د سایل سه په خبرو لاندې تفسیر وکړي چې دوی د زونستون زو یادونه وکړه عملنه دي زینو داسې بیلګو یادونه وکړه چې د طالبانو مسؤلان په خبری کانفرنسونو کې خبريالانو ته ورزیه ورته وایي چې ټاپک دغه ده تاسو کوشش کوي چې راپور نن پر همدې موضوع متمرکز کړي چې تقریبا د سانسور یو هڅه بلل کیږي په دې لاندې تبصره وکړي او بیا وایي چې آیا 2024 کال کې چې اوس موږ تاسو په پایل کې یو د وضعیت د ښه کېدو هیله شته ځکه د کمیسیون د سرغړونې کمیسیون جوړ شوی دی د رسنیو عالي شورا هم تاسو ویل چې د جوړېدو په حال کې ده
ډېر مننه ډېر لاندې په تبصره وکړو تاسو به سره معلوم دی معلومه ده چې هر ملک یعنی ځان ته فرهنګ لري امریکا دی که نور ملکونه دی او رسانه چې جوړیږي د سابقه قانون پر اساس هلته تضمین هم په دې معنی ورکوي چې خلاف د قانون عمل نه کوي موږ اولس کاله شاید وو هر شی ته خو د اصولو پر اساس رسانه تلاش کوي چې باید خپل مخاطبین زیات کړي یعنی د خلکو خبره ده یعنی د فرهنګ پر اساس باید عمل وکړي یو خدای ځواب دی بل خبره ده چې زه ترې واده موافقه یم موږ تلاش کوو حتی د لاسرسي قانون کمیسیون پاله کړو نو په دې اساس دا دغه خبريالان چې خارج ته تللي دي یا برسانی بندیږي عامل بالکل واضح دي ولې رښتیا خبرې ونکړو که رسانی رښتیا لکه ولس کاله مخکې سپورت سي د دونران د خوانه د څنګه هدف او رښتیا چې د بشري حقوقو دعوا کوي کومه کومه به نه پیل شي زما په ان فکر کوم چې اصلي اصول د اقتصاد دی که خبريال دی که رسانی بندي
خو بلګزای سي د طالبانو تګلارو هم مخ د رسنیو ډب کړي ځکه مخکې ملمنو ویل چې هغه ملمنو چې را بلل کیږي غوي ته ویل کیږي چې تاسو انتقاد ما کوي په حکومت باندې
ګوره راځي چې د اصول او معیارونو د ژورنالیزم پر اساس حرکت شته شو وایو بت وایو د څه نه کیږي چې یو طرفه یو حرکت زه ترې یو هدف پورې یو دوی سره موافق یم ترې یو هدف پورې مګر عامل باید پیدا کړو کله چې عامل پیدا شو اصول هم به حل شي مثال د مکتبونو خبره ده د مکتبونو خبره خبري اثري روان دي نو له سبا به ان شاء الله خبري اثري معلوماتي او د افغانستان ډیالوګ به شروع شي د حل لاره به پیدا شي خبر یا سری کولی سی چې یو لار به پیدا کی د هل لار پیدا سی زما په هان فکر کوم چې د مطلبونه ان شاء الله اخر لار به پیدا سی
بله بارک زاسب لاند ته سره کې په پای کې وکړي چې د وضعیت د ښه کېدو احتمال شته په نوې کال کې ځکه د پرونې بحث لک پاتې دی
ګوره زما په هان څنګه چې تغیرات غلي دي یعنی د اول ورځ نه چې لارونه وو بیا موږ منډه وکړو چې نه تل کانفرنس ونیول قانون درسانی چې اته مخکې قانونونو ترې حاده پورې اعلان شو مجایز اعلان وکړي چې د قانون پر اساس تاسو عمل به حرکت کوئ دا معلوم شو کمیسیونونه چې تیر کال یو کمیسیون جوړ شو سش کال ډیر یو قوي کمیسیون جوړ شو د اکثریت ژورنالیستان دي مسلکی کسان دي زما په ان په 2023 کال کې ان شاء الله چې ورځ پر ورځ تغیرات براسي امید لرو او کوشش به وکړو یو خبره یو پیشنهاد یو وړاندیز خبريالان ته لرم چې راځي د اصول پر اساس حرکت وکړو د ملي ګټې پر اساس حرکت وکړو هر ملک ځانته ملي ګټې لري
و کور ودان بارک زای صاحب سلامات او سید بحث د پاش بوتنګ د شوی فقط سایل سپ تاسو د پای خبري هم او آیا هله شته چې وضعیت ښه شي داسې سرکونه تاسو ګوري مهرباني پلانډو کې د خپل نظرات وای
ډیر مننه لودین سی بیا وړاندیز لرم مشخص وړاندیز مې داده چې لطفا طالبان باید اطلاعات تلاسرسی کمیسیون ورسره قانون ژر نهایی کی رسنۍ هیڅ کلام د دوی تر چاتر لاندې د حکومتونو تر چاتر لاندې د دوی حکومتونو په مقابله کې نسی درېدلای دا درک دی ولري دغه راز کچیر تر رسنۍ او ته اطلاعات لاسرسی حق ورکړل شي ځین مسالو باندې کار وکړای شي دا څو غټې لري غټې دا چې دلته باغه بیان ازدي په رښتینه معنی تمثيل شي نړیواله ټولنه باندې درکې چې وو په افغانستان کې اوسنۍ حکومت داجمنتیا لري او د پامل کې ثابت کړي نو په دې سره باندې خبري اعلان ژوند هم کیږي لکه لګ برا راولاړ سوي کوم اندښنې چې مونږ او نور همکاران لري دا به محل شو ولسته به ګټه دي د ورسیږي ځکه هیڅ کلمه رسنۍ
جبهه نشي نیولای چې هغه غواکې حکومتونو ته چپکولو کې مهم رول ولري، بلکې یو داسې رسنیزه مسلکی ډیپلوماسي ضروری ده چې خپل غاړو سره خبري وشي. دا حکومت دی، حکومتونه معمولا ولسته مسولیت یو مسولیت دی رسنیو په واسطه
لیدلای شي. ډیر ډیر مننه، سلامت اوسئ اوریدونکو. د ازادي راډیو نیوز باس همدل ته پای ته رسیدي. ل خپل ملمنو د پژواک خبري اجانس ل خبريال عبدالرقیب سایل په تایید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ل ویان حشمت الله وجداني او د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې ل مشر حفیظ الله بارکزي صاحب نه ډیر ډیر مننه.
ساعت